سلامونه. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په وو ولایتونو کې د ورخت چټکو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونه یاد کړي او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د ورخت کچه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي او په یو شمېر ولایتونو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 150 تر 1500 کیلومتر پورې وي. وروستیو ورختونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شریکانو په مرسته له سیلاب ځپلو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو او نغدو پیسو مرستې کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له بنده په هرات کې د سول ټلویزیون د مسؤل مدیر رامین امیری د خوشی کېدو خبر ورکوي. هغه اته څلوېښت ورځې له طالبانو سره بندي وو. د مرکز چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی امیری په یو مالي قضیه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی و او د ضمانت په بدل کې آزاد شو. طالبانو د استخباراتو د ریاست رسنیو د برخې مسؤل جواد امین پرون چهارشنبه په هرات کې د امیری ازادېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګول شوي تور د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلی امیری د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د هغه نیول او د اوږدې مودې لپاره په بند کې ساتل پرته له دې قانوني مراحلو ته پام وشي د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف وبلل. په تېرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د دوی لخوا یو شمېر خبریالان نیول شوي چې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته په ضمانت خوشي شوي دي. د حال وش په نوم یوه رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان له وضعیت څخه راپورونه برابروي د افغانستان د یو تبع د اعدامېدو خبر ورکوي. دغې رسنۍ اعدام شوی کس خان محمد اساقزی یاد کړی چې د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ویلي دي چې هغه د مخدره موادو په تړاو پرون د ورځې ناوخته د کرمان په زندان کې له مخکینۍ خبرتیا او له کورنۍ سره د وروستي لیدنې پرته اعدام شو. حال وش د ځینو سرچینو له قوله ویلي کلان اساقزی په 2000 کال کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوی او د ایران د سمنان ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. ویل کیږي هغه متأهل او د 15 اولادونو پلار و. روان سوار په لومړیو کې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ ویل روان 2003 کال له پیله د ایران په زندانو کې د اعدام شو افغان وګړو شمیر 14 ته ورسید. د پاکستان پوځ په خیبر پختونخوا ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل 15 وسلوال د خیبر پختونخوا ولایت په دیر اسماعیل خان کې دغو پر پټنځایونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. په دې اړه چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پوځ دغه راز ویل یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شو. پوځ د وژل شوو وسلوالو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دوی مخکې پر امنیتي ځواکونو په ترسره شوو حملو کې لاس درلود. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستان په دې سیمه کې معمولا په دغسې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال چې ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لا زړور شوي په نښه کوي. او د پاکستان حکومت په ښوونځیو کې د میلیونو ماشومانو د شاملولو لپاره پرون بیړنی حالت اعلان کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې حکومت یې ښوونځیو ته د ماشومانو د بیرته ستنولو له سختې ستونزې سره د مبارزې لپاره رسما بیړنی حالت اعلانوي. دغه اعلان حکومت ته د دې امکان ورکوي چې دغه ستونزې ته د اجنډا په سر کې لومړیتوب ورکړي، بودیجه او نورې سرچینې ورته برابرې کړي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې شاوخوا 240 میلیونه نفوس لري، د لسیزو جګړو، سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ، بې وزلۍ او په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله د زده کړو په برخه کې ډیر پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 15 او 14 کلونو ترمنځ شاوخوا 6 میلیونه ماشومان چې د دې هیواد ښوونځیو ته د تلو پر شرایطو برابر نږدې 40% جوړوي له رسمي زده کړو بې برخې دي، چې دا په نړۍ کې د بل هر هیواد پرتله له ښوونځي د بهر پاتې شوو ماشومانو تر ټولو لوړه شمیره ده. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي وګړو د مارچ د میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه. د طالبانو دفاع وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بللې او ویلي چې حمله په داسې سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ یې په کلکه امنیتي چارې سنبالوي او هغه د دې هیواد د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه په کلکه رد کړه او هغه غیر مسؤولانه او له حقیقته لرې وبلله. د دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی پرون چهارشنبه په یوه غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خپور کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې په کلکه د پاکستان پوځ سنبالوي.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد.
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
ښاغلی خوارزمی د دا ډول پیښو د ملامتي ګوته افغانستان ته نیول د موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلی ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ وایان جنرال احمد شریف د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هغه هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابعه و بالا وویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي، خو هغه د خپلو دغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویان وویل په دې اړه د چین حکومت ته اطمینان ورکړی او هغوی هم د ده په خبره په دې حقیقت پوه شوي چې افغانان په دغسې پیښو کې ښکیل نه دي. ښاغلی خوارزمی همدارنګه پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او وویل چې دوی ګڼ موارد لري چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوړي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیمیږي چې پاکستان باید په اړه ځواب ووایي. له دې مخې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ثور په شپږمه نیټه په کابل کې په یوه غونډه کې که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو وویل چې د افغانستان درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي متقی په خبره یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک په دې باور دی چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو یوه لویه لوبه ده او ښایي د دواړو ترمنځ لفظي شخړه لا شدت ومومي.
زه فکر کوم چې دا یوه لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرالان هم لوبغاړي دي. دوی چې خپله نوشته ورکړې ده، دوی خپله نوشته تېرېږي. طالبان چې خپله نوشته ورکړې ده، هغوی بله تېرې ډایرکټر په شکل لرې ناست دي. نو دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نور هم.
مخکې له دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمنان شي، پاکستان د دې ډلې کلک ملاتړی بلل کېده. هغه مهال پاکستان په دې تورنو چې طالبانو ته یې په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي او کلک ملاتړی کوي، خو پر کابل له واکمنېدو وروسته ظاهرا د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې چې په اکثرو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله ګرمه بلل شوې زیاتې شوې دي. اسلام آباد هم افغان طالبان د ټي ټي پي په کلک ملاتړ تورنوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلک رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د تېرې ورځې په غږیز پیغام کې د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه وبالا وویل چې دوی د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمېر زیانمن شوي ادعا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د خوراکي توکو او سرپناه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سیلابونو دا لړۍ چې د روان کال له پیل څخه روانه ده، د افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې ګڼ شمېر مالي او ځاني تاوانونه خلکو ته اړولي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د هنغاره کلی دی. د دې سیمې د اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوې ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه د کورونو او هټیو ترمنځ روان دي او د کلي اوسیدونکي له ویرې سره مخ کړي دي. د افغانستان بېلابېل ولایتونه د روان لمریز کال لپاره را په دې خوا د مرګوني سیلابونو شاهدان دي. د سیلابونو چې خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، د خلکو اقتصاد یې هم ځپلی کړی او بیړنیو مرستو ته یې د دوی اړتیا زیاته کړې. یو شمېر سیلاب ځپلي ادا کوي چې تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د سرخابي کلی اوسیدونکی محمد حیدر وای چې د سرپناه او خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
لس من غنم می اوبو وړي ټول کلی اوبو وړي هیڅ مرسته نه ده شوي دیوالونه ویجاړ شوي د خلکو کښتونه او کروندې له منځه تللي له دولت څخه مې غوښتنه ده چې همکاري وکړي
د فراه ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی هدایت الله ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې ډېر څلور ولسوالۍ بیخي ویجاړې شوي د دولت پخوا هېڅ مرسته نه ده شوې له دفترونو څخه هم سروې نه ده شوې مرستې نه دي رسېدلې د خلکو وضعیت ډېر
خراب
د غور ولایت د پسابند ولسوالۍ د سکوچه سیمې اوسیدونکی احمد امیدا کوي چې په دې سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی او تر اوسه مرستې نه دي رسېدلې
ډېر زیانونه یې اړولي دي د بازار په منځ کې اوبه روانې دي هټیوالو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي ځمکې او کورونه یې وران کړي دي
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر رضاکاره ځوانانو د غور ولایت سیلاب ځپلو ته د مرستې راټولولو یو کمپاین پیل کړی څو د هغوی بیړنۍ اړتیاو ته رسېدنه وشي د دغه کمپاین یوه غړي علي عمر ازادي راډیو ته وویل
چندین قریه متاسفانه همه دار و ندار خود را از دست دادن
لبدا مرغه په غور کې ډېر کلیو کې خلکو خپل ډېر څه له لاسه ورکړي تر پرون ورځې پورې هیڅ مرستندوی او خیریه بنسټ په دې اړه پاملرنه ونه کړه موږ غوښتل چې خلکو غږ شو پرون موږ دا کمپاین پیل کړ او خلکو له هرکلي سره مخ شو
بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت
موږ غوښتل چې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق نظر هم ولرو خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو یاد وزارت د غوی په ولسمه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اواز یې په بادغیس ولایت کې د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي 109 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي د 1122 جریب ځمکې حاصلات له منځه تللي او 1445 څاروي تلف شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پېژندنې ادارې د غوی تر 20 نیټې په هرات بادغیس فاریاب سرپل غور سمنګان او بغلان ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د امریکا دفاع وزیر تایید کړ چې متحده ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته وځنډوله واشنگتن دغه اقدام هغو اندېښنو ته په پام چې که له دغو لویو بمو د خلکو په ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کار واخیستل شي کړی دی اسرائیل د دوشنبې په ماښام د غزې پر رفح ښار کې محدود عملیات پیل کړل جزئیات په دغه رپورټ کې
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې یوې فرعي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې اسرائیل ته د پوځي مرستو دغه لویه بسته تېره اونۍ په دې خاطر وځنډول شو چې د غزې پر رفح ښار د دې هېواد د عملیاتو د پیلېدو په اړه اندېښنې موجودې وې هغه همدارنګه وویل چې د جو بایدن اداره د اسرائیل امنیت ته ژمنه ده خو په اوس وخت کې پوځي مرسته په رفح کې د پیښو د ارزونې په خاطر ځنډولې ده د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې امریکا د غلویو چاودیدونکو موادو ته له دې پلوه اندېښمنه ده چې هغه به په څه ډول په ښاري ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کارول کیږي چیرې چې د غزې له نورو برخو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله له 1 میلیون زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده یو شمېر پوځي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې په دغې ځنډول شوې بسته کې 1800 بمونه چې د هر یو وزنې 900 کیلوګرامه دی او 1200 بمونه چې د هر یو وزنې 225 کیلوګرامه دی شامل وو په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په راتلونکي کې له اسرائیل سره پر نورو پوځي مرستو څېړنه کوي میلر پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزارت یو راپور کانګرس ته وړاندې کړي چې آیا د دې هېواد له خوا له مرسته شوو وسلو څخه اسرائیل د بشري حقونو د نړیوال قانون په چوکاټ کې استفاده کړې که نه د امریکایي چارواکو په وینا د بایډن ادارې په اپریل میاشت کې له اسرائیل سره د پوځي مرستو بیا کتنه پیل کړې ده اسرائیل د دوشنبه د ورځې ناوخته د غزې په جنوبي ښار رفح کې محدود عملیات پیل کړل د جو بایدن ادارې له اسرائیل غوښتي وو چې د عملیاتو د پیلېدو د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یو باوري پلان ترتیب کړي په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد اردان د دې هېواد له 12 تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې له اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستو د بستې ځنډول ناهیلي کوونکی او خواشینوونکی اقدام وباله
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د سیشن به پورز اتمه میاشته ته داخله شوه. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي، د تیر کال د اکتوبر په اوومه د اسرائیل پر ځینو برخو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیایي چارواکو وویل چې تر دې مهاله په دې سیمه کې د اسرائیل په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې تر 34,000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په غزه کې د یو اوربند رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅې ناکامې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ مخکې یو ځل د نړیوالو په هڅو او منځګړیتوب د نومبر په پای کې یو ورځنی اوربند ټینګ شوی و چې په نتیجه کې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان خوشې کړل.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
یو سلو و دیش فارسی کسی او دوش پیتا پشتو کسی مطلق.
لدی لندو کسو چخه دا اکرم عثمان دا ادبی فیستیوال جایزی تا کسی غوره شوید. د جایزو پاړه مې د استاد منلی نظر اخیستې.
جایزو لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایي رشتان یې پر څټ ګګر پراته ول. سمدستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمون سره شخیدلې.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري.
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لرو.
چلتای کومه تما د ناز کیږي نو هغه به بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبی فیستیوال لوري د افغان کیسه لیکوالو د سش کال جایزې اعلان شوې. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورمه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د وی غونډې پر مهال د پښتو او دري ژبو د لنډو داستانونو ګټونکو ته د داستان لیکونکي ارواشاد اکرم عثمان په نوم جایزې ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو ګټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکي رڼا ظلمتۍ، اثر آسیا او شیمو. د پښتو برخې دوهم مقام ګټونکي نازو پسرلی، اثر خاوره. د پښتو برخې دریم مقام ګټونکی احمدشاه فراز، اثر ایدام.
په دری برخه کې د کیسه لیکوال حسین حیدر بیگی کیسې ته لومړی، رامین رازق پور ته دوهمه او دریمه جایزه دوو ښځینه لیکوالو فاطمه خاوري او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. د اکرم عثمان په نوم د داستان دا جایزې له څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلانې شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراست، د یو شمېر نورو اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایراني لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سش کالې په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه وو ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړې او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړې. د دوو کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه وو لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوې وې. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی ګل دی نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لور ته که د پخو لیکوالو کیسو ته جایزې ورکړي، د ځوانانو حق به نه وي خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درویو جایزو کې یو ځوان غوره کیشي، نو څرنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا درېمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلي نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار آسانه نه دی.
غوره کول په هر صورت سخت دي. کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا د یوې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب آسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې یو څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې تر ده غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده، په جایزه ارزي. مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زمونږ پاتې شوي یا مونږ نه رسېدلي.
دا کام عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمېنه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. هماغه و چې په 2022 کې یې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنی څه تغییر پکې راغلی؟
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوالي چې په دې دوره کې خپل داستانونه یې استولې مېرمنو ډېر بیې پوښي، نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای و. یو فرق یې دا و، او بل فرق یې تعداد د داستانونو و چې دا کال موږ درلود. یو سلو اووه دېرش فارسي کیسې او دوه شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې چې ډېر د افتخار ځای و. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دېرش داستانونه دغونه راورسېدي، بیا دوه کال پنځوستانې مثلا، هغه چې ډېر کار مو وکړې پنځوستانې ته ورسې، او په دې کال کې موږ ژبه کولی شوای چې ډېر تکړه داوران ولرو. هر کال دغسې وو، مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډېر.
تاسو داورانو ته اشاره وکړه، ستاسو داوران چې د کیسو له لیکوالو خبر هم نه وي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نه وي او پاخه استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی؟ ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي، او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي، نو پاخه لیکوال ته که دومه جایزه ورکوي بیا ممکن منصرفه شي چې راځه دی بیخي له جایزې بهر کړه. فکر نه کوي چې دغه د جایزې ورکړې کې نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو ډېر پورې اساسي ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغسې د اول کال کې، دوهم کال کې او درېیم کال کې هم دغسې وو. مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی، نه؟ او دا لیکوال زه پېژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلي، او سربېره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پېژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلی. دا اثر یوازې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نومونه څه دي. او ستاسو خبره هم صحیح ده چې شاید ډېر زموږ داوران پېژني دغه د چا اثر به وي، ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه و، د اول کال کې چې موږ وکولی شو چې دواړو په یو ډګر کې راوړو، ځکه چې یو احساس یا کار و چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغییرات چې اوس په ادبي ټولنه کې شته. یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دې ډګر ته څونه مثلا تجربه لري، سربېره پر دې چې مثلا عمر یې به کمی، مګر ډېر تجربه به ولري، ډېر کیسې به یې لوستلي، شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي. او اوس موږ کیفیت ته وګورو، د داستان کیفیت ته وګورو. په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او استولي وو، په درېیم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دي استولي، ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوی لیکوال مثلا د جایزې ګټلی.
تاسو یو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. فکر نه کوئ چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شوې نه وي ممکن خپه شي؟ څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسؤول په صفت باندې دوی ته څه پیشنهاد کوئ چې دوی باید خپه نه شي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوي لیکوالانو دوی سره جلا کړو، مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ قطب داسې د دغه تازه کارو والانو لپاره تاسو خبره صحیح ده چې موږ ورته بند پاتې یو تر اوسه په دغه درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې لار ورته پیدا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا داورانې دي کې او یا د بی د جشمای په اخر کې وایي کوشش کوو چې دغه احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کېږي دغه د منځ یو کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې د نوي ځوانان نوي لیکوالان هم منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسه ییز فیستیوال کې برخه اخلي.
غفوري صاحب، پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لالارې د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه لمه کوله چې دا جایزې څرنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسې څه ډول هڅې کړې چې ډېر خلک تاسو کیسه درواستوي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څه نور کوشش وکړ دی؟
ډیر کوشش وکړ دی، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمي دوره و مثلا چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو، یوازې موږ د انټرنیټ ته لاړې کارونه وسو، یعنی باور وکړي چې یو لیست نه دلودي د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطونه لیکلي او بیا مو خپل پوسترونه او اطلاعات مو تاسو ولې په پښتو دري په انګلیسي مو تاسو ولې چې کوشش وکړي چې دغه اطلاع راځي او سي او خلکو ته هغه لیکوالانو ته چې غواړي په فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو، دغه مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانی کومک راسره وپی، مګر په تیر کال او دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه ورته هستو همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دوی هم هغه یو دوره موږ شروع کړو د خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي، او داسې وختونه هم کیږي چې زموږ هغه دوره ختم شوی نوې داستانونه نه قبلو یو نه پر په خبر سي بیچاره هلته خپل خط هستي خپل داستانونه هستي نو وخت پوره شوی موږ مجبوري چې داستانونه مې استولي داورانو ته نو نسو کولای چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پرېږدو د بل نوې کال لپاره، مګر داسې دی چې موږ کوشش کړی او کوشش هم کوو هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید په دغه رقم کوشش وکړو چې پیسې ورکو مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو انستاګرام ته پیسې ورکو ګډ دغه نشریات چې پیسلا مجازي میډیا ته یعنی ډېر تبلیغات هم د په پیسو تبلیغات هم کوو چې مثلا افغانستان په نظر کې نیولی مثلا ایران پاکستان او خارجي مملکتونه او د هسې ویدان ګډ اروپا هم په نظر کې پیسې ورکو چې دغه تبلیغات خلکو ته ورسېږي د فیسبوک د لارې د انستاګرام د لارې، مګر او پس له دې چې دا دوره ختم سو بیا هم داستانونه راورسېدي نو موږ بند کړي وو په وخت کې، یعنی په آخر کې د موږ بند کړي یو بالا داستانونه مو نه قبل ولی نو دا شاید از تاسو خبر درسیده چې موږ کوشش وکړو چې دغه تبلیغ اطلاعات ورسیږي.
ستاسو د بنسټ دا هڅه چې داستان ته جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته، ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعرې زیاتې کیږي، کلاسیک ادب مو هم غفوري صاحب له شعر ډکته، فولکلور مو هم، د داستان جایزې ته ستاسو څنګه ورپام شول چې داستان ته جایزه ورکړي؟
تاسو خبر یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شو درس په هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویډن ته راغلی وم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان او د فرهنګیانو سره تماس ونیوئ چې موږ باید یو کار باید وکړو. داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جامعه کې په دغه ټولنه کې بله موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو مګر نه موږ به ژوندی پاتې سي نه مو ادب ژوندی پاتې. نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې راسره ومنل او دغه کلوب جوړ شو د قلم په نامه او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کړي په هغه وخت کې. بیا یعنی په هغه میاشت چې موږ مجله شروع کړي وو خبر شولو چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب ارشاد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړي چې هغه قلم نومیږي. بیا موږ قلم نومې تبدیل کړي فردا ته. ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیوئ چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې سي. نو موږ کوشش وکړ چې دا اساسو خبره فکر مو وکړي چې د شعر دپاره ډېر فیستیوالونه شته. نو زموږ دپاره داستان مهم و هلته چې نسته ګرسره داسې یو ادبي فیستیوال د داستان یعنی مخصوصا د داستان لپاره نست په هیڅ ځای کې نست. نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیابه سو کنه مګر شروع کوی او شروع سو
له شاخري غفوري څخه مننه. مخکې تر دې چې له کیسې د شعر نقد مخه کړو د اکرم عثمان د څلورم ادبي فیسټیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کیسه به له ملالۍ بشیر څخه واورو. دا د آسیا او شینو په نوم د رڼا زرمتۍ کیسه ده.
دروازه ورو وټکېده. اجازه ده د هو ځواب اوریدلو سره دروازه خلاصه کړه. په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپین لونګۍ پر سر و رانه نوت. یو انجلۍ تر لاس نیولې و. د انجلۍ غټګولې چنداره کمیس پر تن و. خرمایي رشتانې پر څټ ګګر پراته ول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او انجلۍ شاوخوا په ځیر کتل. سترګې پر ما ولګېدې. حوصله ختمه سوه او له څوکۍ څخه راکښته سوه. د اتاق اخیر سر کې لومړۍ الماری ته مخامخ ودرېده. سر څخه تر پښو یې راته وکتل. بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم. پر سترګو یې راته لاس واهه. کوشش یې کاوه چې پټې کړې مګر نه یې سوای کولای. اوچته پر مځکه کښېناسته. پښې یې اوږدې وغځولې. زه یې پر پښو څملولم. رشتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه. شونډې یې وښورېدلې. آللو للو د اسمان په شان سترګې د کړه پټې خو زما سترګې نه پټې دي. د انجلۍ شونډې بوت سوې. لږې جنې لري او غرځولم. زه هم تاوسوم ودرېدم. بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه. سترګې لرم شنې د اسمان په شان. ستوري مې لمن کې د ماښام په شان. جوړ مې وېشتان دي سره مې اننګي. باف لرم کمیس د ناوې په شان. ګرده ګرده کیژم ستا مخ کې زه. ما ته خندا کړه د وړې په شان. یو ځلې په چکچکو پیل وکړ. ته ما ته سندره وایې. ته ما ته سندره وایې. غنم رنگی سړی ور ژغ کړ. شور مکه وغلې کینې لیونی. ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه. پام دیوي چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډېری پاملرنې ته اړتیا لري چې زه او ته ورته پام ونه کړو نو څوک به یې کوي. خپل ناس یې لڅ کړ او په لمنه یې د توربخن سترګو ډنډې اوبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل دا نانځکه دې خوښه سوه. جلی ورته شکته پورته سر وښوراو او خپل لاسونه یې سره لرې ونیول. ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او له خپلې تورې څوکۍ راجګه سوه. نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته. زه یې لمځکې ورپورته کړم. راځئ چې سره وپېژنئ. نانځکې دا آسیا ده او آسیه دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده خو پس له نن نه ستاسوه. مګر لومړی به ورباندې یو نوم ږدې. آسیه په ځیر راته کتل. بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې یې شنې دي نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې. واه دا څومره ښکلی نوم دی. پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل آسیه ګولې ته دې له شینو سره لوبې کوه. زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیه ته نقطه ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل. کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې را باندې خوله خلاصه کړه. کله به یې لمن را پورته کړه، اے ته خو پرتوګ نه لرې، ها څومره شرم. آسیا بیا په معاینه کولو بوخته وه، خو زما غوږونه د ډاکټرې خبرو ته ول. لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده، لیونۍ نه ده. د خپلو سترګو په اشاره یې پام موږ ته واړوه. ته ورته وګوره. آسیه زه ټینګه نیولې وم، د خوب لپاره یې را باندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار. ډاکټرې بیا دادا ته وویل، ودې لیده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیه ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې. له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې، غوسه به نه پر کوې. کنی بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي. زه درته درمل درکوم، کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ورباندې ډېر فشار رانسي. نو که خدای کول ښه به سي، خو لږ په ځنډ سره. د آسیه دادا په خپل ډډ ږغ کې ویل، مننه ډاکټر صاحب، د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست، ټاک یې واهه، بیا یې پر اوږه واچاوه. هله بچی، شنو دې راواخله چې ځو. پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلې وم. هرې خوا ته مې سترګې غړولې، خو آسیه په آرامه نه پرېښودم. هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه. په سندرو مې بېخي ستونی وچتو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو. د میز پر مخ یې لوړې شیشې لګولې وې. لاندې په شیشه کې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کېښوده. یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی. کاغذ یې واخیست. کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوې قطۍ ته کتل. اخوا دیخوا څو وارې ولاړ تر څو یې پنځه قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کېښودل. ماما ټوله دوا دی 500 افغانۍ کېږي، حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه را وایسته. له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کېښودې. ایله 4500 افغانۍ سوې. وروره، دغه دې را سره ټولې. که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده. د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیه خوا ته کږې کړې. آسیه زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې. خپل وریښتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټ سترګو والا کس چې آسیه ولیدله نو ویل، خیر دی، پروا نه لري، په 4500 افغانۍ به یې حساب کړم. دادا ورته وویل، کور ودان، الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ، السلام علیکم، او له درملتونه ووتلو. آسیه راته وویل، شینو راځه چې منډې کړو، هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیوه او دواړو منډې کړې. آسیه په ټوپ وهلو پیل وکړ، زه اول سوم، زه اول سوم، ها ها ها، یو چک چک. د شور ماشور لرونکي بازار لمنځه د آسیه د کور پر لور روان سو. لشي لوري یو څه ځلېدل. د دادا لاس یې پریښود، په چټکۍ یې را سره منډې کړې. خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل. مخامخ ایښودل سوي ښکلي طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل. له دوکانه د جګې ونې سړی راووت. اوږده پزه یې وه، ټوله څېره یې ور بدرنګه کړې وه. خو کله یې چې خوله خلاصه کړه نو آسیه له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې. دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل، له مغزو ښه نه ده، غوسه مه پر کوه. اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده، خو تر لاس یې ونیسه، نو چې هر چیرته خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو. مګر آسیه خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه. همدا یې ویل، پړکېدونکي بوټونه، پړکېدونکي بوټونه. دادا وویل، بچیه، ودې لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو بوټونه په څه درته واخلم؟ بوټونه، بوټونه، بوټونه. غلی سه، یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅ ول، بیا درته همدا بوټونه اخلم، سمه ده؟ آسیه خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همداسې شکول. ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینهناکه آسیه بل څوک او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیه دادا په سوکان واهه. کور ته ورسېدو، د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا تور ځوړند ډبل پردل دروازې استکړه او کورته د ننسو. یو هډوره جګه شزر روانه و، زرغون ټکرای پر سر و، وربل کې رنگارنګ سیخان وهلی و. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش بیا یې وځه خراب سوی؟ دادا په بیړه ورته وویل، هو شځې. نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله، زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې کل پکړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله، په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نسو. خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه، بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې، خدای خبر څه یې ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو وژو ګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول، کله هم داسې څه ما نه ولیدلې. له آسیې وېرېدلې وم. ځان سره به مې ویل، کاش ډاکټرې سره وای، هېڅ مې آسیې نه وای لیدلې. ګوښه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیې ږغ راویښ کړم، ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ کې ښکل کړم. ویل یې راته، بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې وویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل، دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ رشتانې چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګېږي. هغه بانجاني کمیس پرتوګې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه غېږي. ما هم ټولو ته په ډېر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښی وې. منځ کې یو سوری کړی و، هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجاني کالو هلک د قفس څنګ ته راغی، سیخونو ته یې لاس را دننه کړ، زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې. هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل، کله به یو زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل، زما شینو راکړه، زما شینو راکړه. خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل، شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای آرامولی. غوښتل یې د آرامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسېد. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست. د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې. زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل، ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل، نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شعر پوهنې اثر په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې د شعر په چوکاټونو ډېر بحث شوی که د شعر په هنري اړخ.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یو ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې
د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهنی او نفسي تجربې تر سره کوي، هغه نو ورسته د لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شی نه دی چې مثلا موږ به ووایو دا نظم دی، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته پکار دی؟ یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه د کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري، هغه د خپل تصور او د خپل تخیل له لارې. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سور پسې ورکته او د پاره خیال پسې ورکته، او دا څه وخت تخیل کیا، تخیل په دوه یاګانو باندې، او څه وخت تصویر کوي. دا نو ضروری ده چې دې وخت کې خدای دا لوړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله را اخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، او دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شی هم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي، او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړي دالی دی ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو که دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي، د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آیني چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آیني توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب کبیرته چیرته شعر پوهنې کتاب ته راشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط له دغه تعریفه چې د مرکې په پیل کې مو وکړ، له نثر به بیا څرنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې موږ منظوم کلام ته شعر نشو ویلی، کېدای شي چې یو ښه منصور کلام هم شعر وي. دا زه ځکه وایم چې شعر یو رنگینی ده، پکې ښکلی او آهنګینه ژبه. آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. نو د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په یو منصور ټوټه کې پیدا کړي، لکه موږ او تاسې نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په یو منظوم ټوټه کې پیدا کړي چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوې دي. او هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شی نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسو ولولې هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر او منظرکشي او انځورګري پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې د عوامو خبرې او د شعر په باب باندې د خواصو د تعریفات دغه مشنلي دي. او د نه مې یو نتیجه را ایستلې ده چې شعر دغه نه دی. تاسې ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه کوي. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم دی، خو شعر چې دی هم په نثر کې دی هم په نظم کې دی.
مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دې وکړه ورته. زره داسې نثري ټوټې دي چې په هغې کې شعریت او شعري ښکلا وي او بدیع ښکلا وي. دا
پکې موجود دي، مګر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې بیا شعري ښکلاوي نه شته. مثلا دهقاني څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغسې یو څه شی لري. دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګڼې او ښکلاوي شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته چې دغه خیالي دنیا چې ده، دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقا شعر دی.
ستاسو د دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم داسې دي؟
بالکل، د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوي وي، هغه خو دوی هم دغه څه لوستې دي. نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي، هم بینوا صاحب ولیکلې، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب، عمي بي سه یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلې دي، هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ، دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوي لري، دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب، د دغه ویش له مخې تاسو د شعر پوهنه کې مخته تللی یاست او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځول دی، ما چوکاټونو باندې دغه څه بس نه کړی چې دا غزل دی ته یو، دا ربی دی ته یو، دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي. دغه شان دي چې دا ډلبندي شوي دي، په دې کې ورباندې بحث شوی دی. تقریبا دا د شپږ سوه په شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دی کې د شعر موسیقي ده، دی کې د اته البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري، کله کله دغه په نثر کې دا قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د ای بي وینا ښکلایي زبه ما دغه برخه څېړل ده. او یو خبره راته وکړم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقا شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
شوی دی
داستاني ادب کې.
یعنی آیا لوی یو داستانه هم تاسو ځینې جملې راایستلی دی او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل، په زر شوش په داستانونو کې زړه دغه سي جملې شته، زنه داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله، مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی، شعر یو رنگینی ده، یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې، یو هغه کېده شي د نظم په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې دی داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی، دا خو ذات نه شو، دا خو له ذات نه د باندې دی، بل شي چوکاټ کې یو شی شو.
نه نه خو شعر خو نه، دا خو دا خپل یو کیفیت دی، یو هنري کیفیت دی. دغه هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شعر دی. ان هغه تاریخ چې مور ته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس دی، دغه 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 شان چې ته ګوري یو بهترین منظرکشي چې پکې انځورګري پکې دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی. نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې اوس مثلا ته ګوره، دا منصور شعر خو وسنۍ موضوع نه ده، دا منصور شعر په خوانه ده، دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی، بل خواته شعر دی، دا څه شي نه جوړ شوی دی. نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی،
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی. نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعري خصوصیات هم لري، عاطفه، احساس دا هم لري، کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده، ممکن یو بله معنا یې خپله کړې وي، دغه ټول شیان سره یو ځای شي، نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی. لیکن خو بیا داسې نشي کېدی چې همدغه منصور شعر د یوه داستان په یوه برخه کې راغلی او همغه برخه ترې راپورته کړې او ووایي چې دا شعر دی.
نه خو اوس همدغه ته د کوم خبرې چې تا وکړلې دا زه د داستان په یوه پارچه کې راوباسم، همدغه کوم تعریف چې تاسې وړاندې کړ خو دا د داستان په یوه پارچه کې راوځي. چې کله داستان په پارچه کې راووتلو چوکاټ خو چې دا خو نثر و، هغه برخه خو جوه نثر وه، یعنی هغه ویناییز انداز چې دی او هغه چوکاټ چې دی هغه د نثر دی. مګر تا خو د کیفیت خبره دلته وکړه، د کلمو د کیفیت خبره دې وکړه، دا چې په کوم وړاندې شوي دي، څنګه وړاندې کړي دي، دا د کیفیت مسلې دي، دا د چوکاټ موضوع نه ده. بیا
دا خو صحیح خبره ده، لیکن د یوه بل اثر له منځه یو برخه یو شعر اخیستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي؟
نه 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 نه، زه وایم چې ما ته دغه برخه دې خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی، ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته، تخیل شته، تصور پکې شته، تصویر پکې شته، مثلا عاطفه پکې شته، احساس پکې شته. دغه کلمې په داسې بڼه باندې تیر شوي د دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري. نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی.
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یوه موضوع ده او شعر ورته ویل بله موضوع ده.
وزه درته څه وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره چا نه دی ویلي چې دا دا یو منظوم کلام دی، چا نه دی ویلي دا منصور کلام دی، دا د یو کیفیت په توګه وړاندې کړی. دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو، دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي، مګر په یو برخه کې کېدای شي وي، یا یو ځانګړي پارچه ده. لکه د خادم سره هم کله چېرته راواخلو ټول، خو کېدای شي څو جملې په کې داسې وي چې هغه کیفیتي دغه نه ونه لري، اړخ ونه لري. د شعر کیفیت خو همدغه ده، یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی، شعریت دی. چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو، بیا کېدای شي منظوم کلام وي، بیا کېدای شي منصور کلام وي. یعنی مو خو د نثر نه بیا نه شو ایستلی، یا د نظم د چوکاټ نه شاته نه شي ایستلی. نظم به وي، نثر به وي، مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر کې، ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت یې پیژنې، هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته که نه شته، که وي شعر دی که نه وي خو به شعر نه دی. نو
آزمون صاحب د شعر پوهنې په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوي څوم پرې ور زیات کړي دي، نوي مو څه شی پرې زیات کړي دي؟
او په دې برخه کې ګوره، دغه خیاو خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه راځي، مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او دا شی نه پکې دي کنه چې د تخیل له لیده ورته وګوري. هلته زموږ د بیان په کتابونو کې دا تخیل له لیده ورته ډېر نه دي کتل شوی، دلته که ته څه ګورې د تخیل له لیده به ورته ګوري. ځینې شیان دي مثلا بیرته لکه دا حسن تعلیل چې دی، دا بیرته تقریبا د تشبیه ده، تشبیه د دې ټولو اساس دی. ما دغسې د تخیل له لیده ځینې شیانو ته کتلي دي، سمبول ته، مثلا پارادوکس ته، مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې ورته ډېر پاملرنه ورته نه شوې، او دا د وروستیو کلونو یو څه رامنځته شوي دي. یا مثلا دا خپله دا خایل شعر چې موږ ورته وایو، دا په کوم حساب ورته وایو؟ دا دغه ځینې شیان دي چې ډېر مصنوعي دي، تخیلی دی خو مصنوعی دی. دغه سه برخه تم پکې یو څه پام لرنه شوی دا بل دا رومانتیک، رومانتیسیزم، نچرالیستی، سمبولی، دغه شعرونه کوم شعرونه لري، دا ډل بندي شوی دی پکې. استوره په شعر کې څومره ارزښت لري، سیمانتینیزم په شعر کې څه ارزښت لري، فورمالیزم څه ارزښت لري، دغه سه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه ونډل لري، ریالیزم په شعر کې څه ونډل لري، نهیلیزم په شعر کې څه ونډل لري، دغه سه ډیر مسلې دي په باس پکې شوی دی.
آسمون صاحب مننه، د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. په پاتې شیبو کې د انځورګر شاعر رومان نیازی غزل لرو چې دوی په خپل ژغ ازادي راډیوي مجلې ته رالېږلې ده.
چلتای کوم تما د ناز کیږي، نو هغه به بیا د ګل په آواز کیږي. دلبری د نگاه په مشک کې ګوره، چې ځان ته اوس هوا د پرواز کیږي. که خبر وي که نگاه وي که د مینه، چې له ما یې سپموي راتراز کیږي. د زړه پر پوزي ودرېږل منځ ته چې په کومه اقتدا کړې نماز کېږي چې بنګړي دې شرنګوي دا ترنم دی چې خندا ورسره ګډه کړې ساس کې
لشغل نیازی سخب مننه. لحبدی غزل سره د دې اونۍ آزادی رادیوی مجله سرته ورسیده. زه احمد شیبر لتاسو اجازه اخلم. شدیوی.